پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي تګ بیا وځنډېده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغانستان کې پرون د کورونا ویروس 14 تازه پیښې ثبت شوې، او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر د ځان د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاتګ کړی او جګړه لا هم روانه ده. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې افغان ځواکونه او طالبانو ته مرګجوب له همه اوښتی چې کرشمیره به یې وروسته په ډاګه کړي. له دې سربیره طالبانو تېره ورځ طالبانو د فاریاب په غورمچ او د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې هم ورته بریدونه وکړل چې د دفاع وزارت په وینا په شا وتنبه ولسوال. طالبانو دا بریدونه داسې مل کړي چې ټاکل سوې د 215 کسیز پلاوی د بندیانو د خلاصون په اړه د بحث لپاره کابل ته ولاړ سي. طالبانو له دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ ځنډېدلې دی. ټاکل شوی و چې نن دغه ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهار کابل ته ولاړ سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلې دی.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې د سلسله تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیرن بحثونه جریان لري. هر کله چې دغه تکمیل شو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلی د سره صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړی کابل ته بیول د کورونا ویروس لامل درمنسته سی ګرځ بندیز لکه ونه توانید چې د دوی پلاوی ولېږدوي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو در خوش کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به کله تر سره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه مازدیګر په کابل کې له میشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچي پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارکل خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وشوه. افغانستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دریو لویدیځو ښارونو کې تیر اونۍ په ګرځېدو بندیز ولګول او نن پرون د پلازمېنې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه وضع کوي. له ولسمشر غني سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیرو مایدین او د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. وی ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي پرون جمعه د کورونا 14 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت د ویاند وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوار کې 38 نمونه یا سمپلونه معاینه سول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې 11 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یوه مثبته پیښه په غزنی ولایت کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په ویروسو د اخته کسانو شمېر 104 تنو ته لوړ شو. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم په پلازمینه کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي. د افغانستان حکومت له کابل شهریانو څخه غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کارونو پرته له کوره ونوځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د دریو اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت ته دوام ورکړي. څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي دي د ډوپینګ په جرم تورنې سوي. په اولمپیک کې د سرو زرو د مډال ګټونکي اندري سیلینووا چې د 2008 کال په اولمپیک کې د لوړتوب اتل وه، او ناتالیا انتیوخ چې د 2012 کال په ژمني اولمپیک سیالیو کې له 400 متره خنډونو د تیرېدو په مسابقه کې اتله سوی وه، د مناسبو موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دغو قضیو په اړه به د سپورټي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړې وسي، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. او په سربیا کې محکمه یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نو عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون جمعه وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دایمیتروف ګارد ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو لارې دایره سوه. دغرز وروستی خبر مده دی چې په نړۍ کې د کورونا په وایروس تخته سوو کسانو شمیر 6 لک ته نږدې سوی دی. پرون جمعه په دې وایروس تخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د خبرونو مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې تفصیل د ازادي رادیو پر وپاړنه هم بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وځندیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل
حیات نن ناراضی، او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلې تیاری نسته، دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خنډونه به د سولې پروسه ټکنه یې کړي. اسدالله واحدي ازادي راډیو ته وویل
لا هم له دواړو اړخونو په ځانګړي ډول د حکومت له اړخه دغسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي.
په دې خپرونه کې نور راپورونه هم اورېدلی سئ، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام له اورېدو تیاره تاسو ته بولم. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وزندیده. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د طالبانو هیئت د هیئت سفر کابل ته ځکه ځندیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کېدو میکانیزم نه دی بشپړ سوی، خو طالبان بیا وایي چې کابل کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز له امله سره صلیب ورته د پلاوی د انتقال لپاره هلیکوپټر نه دی استولی. نور حل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه خبرونه ته شرغله.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ټاکل سوی و نن شنبه کابل ته د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی راسي او له افغان حکومت سره په تخنیکی لحاظ د بندیانو په تبادله خبره وکړي، خو افغان حکومت وایي د پلاوی سفر نن ځکه کابل ته ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ سوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د مارچ تر 1.5 نیټې پورې به او بخی یو 1.5 منیټې پورې به یوازې 100 بندیان خوشی کړای شي.
حیات نن ناراضی، او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلې تیاری نسته، دلیل دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی. بینن بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل سو هیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړي وو پر هغو باندې توافق وسي، او بیا وروسته د زندانیانو د خوشي کېدلو پروسه هغه یوازې سل تنه د مارچ تر 30 پورې پیل سي، دغه سل تنه د مارچ تر 30 پورې خوشي سي.
طالبانو هم د غپلاوی د سفر ځنډیدل منلی، او وای چې د سره صلیب لوري ورته د هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې د حیات د کابل تر انتقال کا. د دغه ډلې وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا سفر ځکه ځنډیدل چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قیدات وز سوی او کار قرنټین سوی دی. زبی الله مجاهد د 15 کسیز حیات انوملار هم له ازادي رادیو سره شریک کړ چې په دې کې د مولوی ضیا الدین واقف په مشرۍ، عبدالحمید خونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوی عبدالظاهر نومان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مجاهد مهاجر، عبدالهادی مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله خبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبی الله او محمد نسیم به د هیواد له بیلابیلو ولایتونو کابل تراسی. فربجانی موږ هڅه وکړه چې د سره صلیب نړیوال کمیټې سره هم په دې اړه خبرې وکړو، دا غوی نظر هم وروسی والی دغه حیات سفر ځنډیدلای د کابل ته، تر اوسه هم هغوی موږ معلومات ته په تمه کړي وو. البته باید ووایم چې دغه حیات چې د زبی الله مجاهد په خبره 15 کسیز دی، کابل ته راته او د بندیانو د خوشي کېدو چې د هوکړې له مخې هغه هوکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ سوې ده، 1000 بندیان به د طالبانو له لوري او 15000 بندیان به د افغان حکومت له لوري خوشي کیږي. خو افغان حکومت یې یعنی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې د 1500 کسانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړی ده، او دا کار باید د البته د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د مارچ تر 10 پورې باید سوی وو، خو لا هم د مارچ میاشت په ختمېدو ده او د اقدام نه دی سوی. بله فریباجانی،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزې عزیزی. دوستانو و امریدل چې افغان حکومت وایي چې کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ بیا وځنډیده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خنډونه به د سولې پروسه ټکنۍ کړي. له دې ډلې اسدالله واحدي وایي چې دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دغه پروسه په بریالي توګه ژر تر ژره بشپړ کړي. له ښاغلي واحدي سره بیا هم زما همکارې فیروزې عزیزي مرکه کړې ده، او په سر کې د طالب پلاوی د سفر د ځنډیدو د ارزولو پوښتنه ترې کړه.
که دغه خو زه فکر کوم دلایل چې یادې د ځان لپاره دا سمه ده چې تخنیکی ستونزې دوی یا د کرونا له امله د ګربندیز یا د سره صلیب د رخصتۍ بحث هم پکې راځي، ځکه چې هغوی په شنبه او یکشنبه په ورځو رخصتۍ کوي، مګر لا هم له دواړو اړخونو په ځانګړي ډول د حکومت له اړخه دغسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي. دویم مسله دا ده چې له شک پرته چې د بندیانو تبادله، د 6000 بندیانو تبادله یا خوشي کول چې ضرب طالبان خوشي کوي او ضرب هم د حکومت لخوا 30000 به هم د حکومت لخوا خوشي کیږي، دا یو ډیر مهم او اساسي ګام دی د نفرتونو په کمولو کې، د حسنیت په ایجاد کې، او دغه راز سولې ته د ذهنیت په جوړولو کې ډیر اساسي رول لوبوي. تصور وکړئ چې کله 6000 کسان له بند څخه خوشي کیږي، دا 6000 کورنۍ لري، بیا په افغاني ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې کورنۍ سره وصل هم دي، په یوه کورنۍ پورې څو نورو کورنیو خوشحالي او خفګان هم تړلې دي. په دې خاطر د لسګونو زرو کورنیو او د لکونو انسانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ سبب کیږي. زه فکر کوم دا ډېر اساسي رول لري. تمه ده چې دغه کار په بشپړ ډول عملي شي، په ښه ډول عملي شي.
بلې، تاسو ادا کوئ چې حکومت غواړي خنډونه جوړ کړي د زندانیانو د تبادلې په برخه کې، دا خبره د څه په اساس کوي؟
لومړی خدای چې تاسو پوهیږئ په هوکړه کې راغلي چې د مارچ تر لسمه پورې به 15000 بندیان خوشي کیږي، مګر دغه دی چې مارچ ختمیږي مګر بندیان تر اوسه پورې یو کس هم نه دی خوشي شوی. دویم مسله ده چې اوس هم حکومت نه وایي چې موږ به 15000 بندیان خوشي کوو، بلکې اوس هم وایي چې 10000 کسان خوشي کیږي. البته د کرونا پر اساس یادونه کوي، هغه د طالبانو د لیست پر اساس لا هم دوی نه دي حاضر شوي چې دغه بندیان خوشي کړي، یا د بندیان خوشي کول ته لا هم تیاری نه ښیي. په تدریجي ډول د بندیانو د خوشي کولو خبره کوي، هغه هم داسې چې څه ډول چې دوی غواړي، نه هغه څه ډول چې توافق شوی یا نه هغه څه چې دواړه لوري پرې توافق کوي، بلکې یوازې په یو اخیست ډول حکومت وایي چې موږ هغه کسان خوشي کوو چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد په جرمونو کې ښکیل نه وي. نو خو په طالبانو خامدا تور دی چې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد په اصطلاح فعالیت کړی دی، تور دی حکومت لاړ خدا دی د قضایي ارګان لاړه.
تاسو وړاندیز څه دی بل اخره دواړه لوري باید څه وکړي؟
زه فکر کوم دواړه لوري باید پوه شي چې په دې کې د افغانانو خیر دی چې یو بل سره کلی جوړ جوړی وکړي. که حکومت هر څومره مقاومت وکړي، د امریکایانو ژمنه د طالبانو سره لاسلیک کړي چې دا کار به عملي کوي، نو د دې په خاطر چې د امریکایانو د غوښتنې او د امریکایانو د ارادې پر اساس عمل کوي، په کار کې د افغانانو د غوښتنې پر اساس عمل وکړي. د افغانانو غږ ته د مثبت ځواب وي، دواړه اړخونه د رحم وکړي، ترحم دې وکړي، نور دې یو بل نه سره وژني، بندیان دې خوشي کړي، خبرو ته دې سره کړي.
د سیاسي چارو کارپو اسدالله واحدي وو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کېږي، ځکه چې افغان حکومت سر له نن څخه د دریو اونیو لپاره د کابل ښار کې پر ګرځېدو بندیز ولګاوه، خو ځینې استثناءات پکې شته چې کوم ځایونه به پرانیستي وي. خو په دې اړه چې اوس په کابل ښار کې وضعیت څنګه دی، زما همکار امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راکوي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کړه شدی. امید زهیرمل، خبرونه ته شرغ لې، تاسو د کابل ښار د وضعیت په اړه راته وایست.
من افریبا جان، تاسو ورېدون کو سلام هغه ډول چې تاسو دا ونه وکړه، د افغانستان حکومت د تیر شوې له 2 بجو راهیسې په کابل ښار کې اوسمهال محدودیتونه وضع کړي دي. په دې محدودیتونو کې په ګرځبندۍ سربیره د اړینو توکو د وسایلو چې د خلکو د ژوند لومړني وسایل دي، خوراک فروشي دي، قصابۍ دي، درملتونونه یا دواخانې دي، نور د دې پرته ډېری مارکیټونه، سوداګریز مرکزونه دا تړل کېږي. زه د کابل ښار په څو سیمو باندې وګرځېدم، چې البته دغه ټول په دغه ګرځبندۍ البته په دغه محدودیتونو کې شامل وو او باید وځه شوی وای. متاسفانه د کابل ښار په ډېری برخو کې د خلکو ګڼه 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 لیدل کېږي، ازدحام هماغه ډول دی. ترانسپورټي برخه چې جدي اقدام باید ورته شوی وای، چې هغه لوی بسونه او چې ښار کې باید نه ګرځېدلی، تر خوایي ځینې نور موټرونه چې هغه د څلورو نفرونه ډېر انتقالی دا باید بند شوی وای. هم د ښار په ډېرو برخو کې هغه ډول چې اړتیا وه دغه پریکړه نه ده عملي شوې، هم د خلکو له خوانه او خپل د حکومت لخوا، د افغانستان د حکومت لخوا په دې برخه کې د جدي اقدام د بار د سن تر شروع کېږي. د کابل پولیس خشتي سمې ته ولاړم، د سن فری باجان د خلکو تل د خلکو ډیر زیات ازدحام له ځان سره لري. د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا البته کدا د په فیصدې کې وای، ما شاید یو 2-3 فیصد راټیټه شوی و، اما هټي هغه ډول چې اړین تو کې نه درلود، هغه پرانستې لاس پلورن کې حالت ولاړول، هغه ټوکی چې په بازار کې په ورځنی ډول باندې خلک خوې د سړک هغه پرانیستي او خلکو ورته راغلي، نو پولیس هم تر سر غوښل په اوسمه برخو کې چې راغله خلکو دی ویل چې ولاړ شي، دغه سینا بند کې. اما د پولیسو موټر ولاړې لاغ سیمونه بیا ته هم حالت عادي وو. تر حال کې خپل چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود انرابي په ټوئیټر پاڼه باندې هم پولیسو ته ویلي دي چې تاسو د خلکو سره نیک برخورد کوي، اما د کابل د قرنټین پلان عملي کړئ، او دا باید یو وسیله چې خلکو ته تاسو پوهه ورکړي چې دوی تاسو د روغتیا یا صحت سره جدي پام کوي. ورځپاره د کابل خیرخانه سیمه هم همدغه ډول د همکار ځاګه دی نو چې به وړاندې ما سره خبرې وکول، او موږ غوښتل مشترک ډول باندې دغه موضوع وڅېړو. هغه هم همدغه خبره راته وکړه چې کابل خیرخانه سیمه کې حتی پارکونو ته خلک تللي دي، په کیناستي دي، دوکانونه پرانیستي دي. لسی مریم بازار مشهور بازار دی، هغه هم هماغه ډول پرانیستی دی. تر 2:00 بجو پورې زه د بیرون ښار کې وم، اوس بیا سره ګرځېدلم. د کابل البته دغه محدودیتونه چې شوي تر دم ګړې پورې هغه اجرایي بڼه یې چې دی نه یې خپله کړې.
ډېر زیاته مننه کوم امید زهیرمل، دوستانو چې په کابل کې د کرونا ویروس له کابله د ګرزبندیز وروسته د کابل ښار وضعیت په اړه راپور راکوه. لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې دغه ګرزبندیز سر له نن څخه د درې اونیو لپاره پیل سوی دی، خو د افغانستان حکومت له کابل ښاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کورونو ونه وځي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایی له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي. دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چیز ما همکار اجمل تورمان چمتو کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت په ویدا سي طرحه کار کوي چې لمخې د قرنټین پر مهال پر دوکاندارانو مالیه کم شي. دغه وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دې طرحه باندې کار روان دی.
او موږ په همدغه باندې کار کوو چې دا څنګه یا کم کو یا همکاري وکړو یا پیسې دغه کې ذکر مافیات صلاحیت خو هیڅ څوک نه لري قانونا مالیات باید ورکړل شي. اما دا چې تر کوم همکاري موږ ورسره کوو په دې باندې کار روان دی نو جزئیات چې څنګه دا ټول طرحه مکمله تکمیل شي به تاسو شي.
نوموړي ویل چې دا به له دوکاندارانو سره له اقتصادي پلوه د پام وړ مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سره نن شنبه د کابل په ګډون اکثره ښارونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنټین او د لومړنیو خوراکي توکو، خوازیانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په اړو خلکو خوراکي توکي وویشل شول. د دغې خونې د عامه اړیکو مسؤل جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام په هیواد کې د کورونا وایروس د قرنټین او اړو خلکو سره د مرستې په خاطر شوی دی. نوموړي وویل چې په دغو خوراکي توکو کې وړه، وړي او یو شمېر نور لومړني خوراکي توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل او شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو او قرنټین له امله د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د هرات ګمرک رئیس وايي په ایران کې د نوروز د رخصتۍ له امله له هغه هېواد څخه افغانستان ته د حمل د میاشتې له لومړۍ اونۍ د مالونو راواردول بند شوي. حمدالله همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کال په لومړۍ اونۍ کې په اوسط ډول هرات ګمرک هر ورځ د 150 تر 350 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید لرل. نوموړی وایي مخکې تر دې به په اوسط ډول هر ورځ د 50 تر 55 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید ترلاسه کېدل. د هرات ګمرک رئیس دغه شان وایي اوس د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو معینیت لخوا د هیواد ټولو ګمرکونو ته رسمي لارښوونه شوې چې د دولت د عوایدو د لوړېدو په هدف سر له نن ورځ څخه 100% تعرفه وضع شي. ښاغلی همدرد وایي مخکې له دې سوداګر دې ته نه حاضرېدل چې اصلي تعرفه محسوب کړي. نوموړی له سوداګرو غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
له اجمل تورمن څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مې باندې نړیواله موضوع د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د نړۍ اقتصاد ته د زیان اوښتلو درکه اندېښمن دی. د دې صندوق مشر وایي نړۍ له یو بل داسې اقتصادي بحران سره مخامخ ده چې په 2009 میلادي کال کې هیوادونو تجربه کړ. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان راکوي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. د له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیواله کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد یې په غوړېدو دی د کورونا وایرسو د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدای او به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږدمهال اغېز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیتوب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحرانه وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کرونا وایرسو مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا وایرسو د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
دوستانو بیا هم د کرونا ویروس په ارتباط یو بل موضوع ته دوام ورکوو. په نړۍ کې د کرونا په ویروس اخته کسانو شمیر 16 لکو ته نږدې سوی دی. پرون په دې ویروس اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت شوې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. په دې اړه بیا هم تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکه خپرې شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپرې شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینې وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نزی خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کرونا وایرسو خفیف اعراض لرم، معاینه مې وکړه، کرونا مې مثبت وه، نو تر راتلونکې پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کرونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج څیړونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کرونا په وایرسو شاوخوا 2.9 لک تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1.9 میلیون انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخاب لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کرونا په وایرسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ. او سم ستاسې راغلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علي
نیولې ده. موږ دلته په زابل ولایت کې خاک آبان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 4-5 زره کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ دپاره یوه شبخانه یو څه ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټر شته، نه یو شبخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کورونا د ویروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو 3-4 نفر نیولې دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسېږي.
پاراب د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی، بازار ته خلک سره نیولې، معلومات یې نشته چې مریض یې نفر یې بعضې وژلې، بعضې معلوم نه دی، تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایي دا غاړه ده، غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایښې پیدا کړي او پسې ډېره څه خرابې به وکړي، هغه اطراف نه، هغه ښارونه مارونه بګر په دغه 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 شي. دغه اطراف ته باید چې د دولت پاملرنه وشي. زما پیغام چېرته زیره د ستیامه ولوی مکمل تور شي چې دغه باز زایته د ډاکټران اواز لکه غورماش، لکه چلګزی، لکه شیخ دغه اطراف دی منډکان طالبانو ده. دلته څور ډاکټر ته نه ځي، نه لکه ته ورته لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي. د څه نه دوا غره بخوا غاړه ده، هغه د بخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. خو مخه مشه علامه مرسه دغه کوشش وکړي دا خلک بیخي تباه کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو. کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتک ځنډېدلی دی. ټاکل سوی وایي چې نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهار کابل ته راسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي. له کورونا ویروس سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د 3 اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 4 پوستو تکتیکي شاتګ کړی او جګړه لا هم روانه ده. په نړۍ کې د کورونا په ویروسو د اخته کسانو شمیر 6 لک ته نږدې سوی. پرون جمعه په دې ویروسو د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پېښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. دوستانو د دغو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی ماتم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایی مرکز وایي په 1492 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په 1499 کال کې د نشئی موادو 1340 پی کې د 1530 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دي. لدی جملې څخه 1,340 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 60,000 نقدي جریمې څخه نیولي، بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. له نیول شوو کسانو سره څه د پاسه 10 ټنه هیروین، مورفین، تریاک، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل، په تیر یوه کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروین، ښیښه، چرس، تریاک او شراب تر نیولو وروسته سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور د عدلي او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په 9مه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوي وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته یې قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1400 شمسي کال کې د نشي موادو تر زورو ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ول پولی او اکثر سپاچار واکې چې وسیلن پات دی هغه به څنګه چې هغه به قانون منګلو ته وسپارسي دا وسیلن پات دی او قانون ته نشي سپارسي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د موتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
پدر مادر ما مواد سپاره نه کنه.
مور او پلار می نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابرندي وګرځي.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې له یوې ډاکټرې سارا حیدری سره مرکه لرو.
یو ښځه په وجود دي چې موتاد ده، مګر د کورنۍ د خانه دې ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نورالحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشې د لاسه 2.5 لک افغانۍ پورې وړیم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه څه په غلطه لار روان یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشې موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1498 شمسي کال کې د نشې موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په تیر شمسي کال کې د نشې موادو ډېر قاچاقونکي نیول شوي او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشې مواد هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي د نشې موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشې موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونه سوای کولای چې تر 1498 شمسي کال پورې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنی راپور خپور کړي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په 1498 شمسي کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1398 نسبت به سال 90
په 1498 شمسي کال کې د 1499 کال په پرتله د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډیرې وي. په 1499 کال کې مو 110 قضیې د 1,135 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1499 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 1,340 کسان نیول شوي ول. په دې نیول شویو کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او 14 ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 60,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې، بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شویو کسانو سره څه د پاسه 60 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړ پوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي د وړو قاچاقونکو نیول د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پوړي او کښته رتبه چارواکي چې اوس پیالن پاتې دي هغه هم باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا اوس پیالن پاتې دي او قانون ته نه دي سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډیریږي او په 1998 کال کې په نیول سویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشه یي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تېر شمسي کال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه، له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تېر شمسي کال کې د نشه موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیولي دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تېره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کېږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشې پرې نه ږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه مؤثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکاهو ته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستري دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستري وي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشیان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشه یي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول. مور او پلار مې نشیان دي. کله چې به دوی نشه کوله سر به راباندې وګرځېد او له کوره به ووتمه. زه ډېره خفه کېدم چې ولې مې مور او پلار نشه کوي. یوه خور مې معلوله ده، کله چې د هغې حالت ته ګورمه ډېره خفه کېږم. طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډېر ژر په نشو باندې اخته کېږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشې پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستري کېږي او د مور او پلار غوندې درملنه کېږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کېږي.
د نرګس مور مروه هم د نشې پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي.
په خپلو اولادونو ډېره ځورېږمه. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم چې خپل ماشومان وساتمه او د نورو خلکو غوندې ارامه ژوند ولرمه. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورمه له ژوند څخه ناهیلی شمه او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای.
د معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یوه وړوکې کوټه کې د ښې راتلونکې په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
موږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصته وو. درس یې ختمېږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډېری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
محبت سره مورانه نه پینو.
پر اطلن که تو ورزو که با نرگس او ده حقی مور لده رختون سخه رخصت شی. خود ده نشه موادو ده درملن ده برخی روانی مشاورین وی که ما ایندی او پلرونه لنشو چخه لاس و نخلی نو دیر امکان شده چی ماشمانی بیرتا پا نشو بندی اختشی. زکه چی ماشمان ده خپل ما ایندو او پلرونو پر لارزی او پر هر کار که ده حقوی تقلید کبی.
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اس ام اس لا ازادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادی رادیو د نوو دونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري او اوس موتاجنو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د موتاد شوزو او ماشومانو د درملنې شپې ته به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو لملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري موتاج مرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې شل بستره یې د ښځو، دېرش بستره یې د ماشومانو او لس بستره یې د تنکیو نجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کېږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپله خوښه باندې بستر کیږي او په خپله خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه یې جمعواري کیږي، چې د جمعواري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بله ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی ده. د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چېرته ماشومان معتاد یې کړي مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق باندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
موږ تنها دا کوو چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آراموونکي دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وي یا د اوبو په واسطه تداوي، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دې ته. مریض ته هغه سې مسکن کوونکي یا درد آراموونکي دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بله ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو دپاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغې دپاره موږ په هفته کې یو ځله یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلي مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر وي دغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسه د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوي ټیم چې دی د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چېرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي موږ ته یې معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کړي د دوی څخه تاریخچه اخلي، چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جدي ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري یو مریض بستر کړي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کیدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې تم ضرر ورسی. په داسې وخت کې لومړی باید د دوی رواني ناروغۍ تداوی شي او د رواني ناروغۍ د تداوی څخه وروسته باید د دوی معتادیت تداوی شي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کیږي د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کیږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کېږي، کمپلې ورته ورکول کېږي، چپرکټ ورته ورکول کېږي، سپلاکې ورته ورکول کېږي، جان پاک ورکول کېږي، بل 15-20 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کېږي. دوی لپاره دوا مفت ده. د سمزدایي مرحله د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کېږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کېږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کېږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي. او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي، بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصېږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري. که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی، نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپلو ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهو د تداوي پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟
که چېرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي، او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي. ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي د کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خانه دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوي سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی. هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي، کله چې ورته زنګ وهل شي هغه باندې، او یا دا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی داسې زیات فامیلو نشته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تداوي لپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاد ښځه دلته تداوي کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغسې ناامیده ځي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره تمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریځ پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې معتاد له ژوند خبر سو. د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم نور الحق شي، وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخته سو نو کار ځنې پاتو سو او وسو کار نه ورکوي. دی وایي چې اوس هغه میرمن هم ځنې بیزاره ده چې د په مینتابه واده ورسره کړی وو. دا چې نور الحق نو له څه ډول ستونزو سره لاسه وګرېوان دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې ډرایور وم، ټریلر مې چلاو پاکستان کې. پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، داسې یو کال خو مه بال دغه نه په دغه نشو باندې سر سو. اول مې لاپیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې نیما کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوای کوی صحیح. دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډېره شپږو کاله پورې. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چا راباندې شروع کړل، ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. هېڅ مې پېژندل نه، چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه، په ما ډېر ښه ولګېده. هماغه وجې نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې همداسې پکې راغلل. تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زه یمه په دغه عمل راوخته یم. دا عمل چې دا د طبیعي لار ده، نو دا اوس په الحال زه په کلي کور کې مرور سره نه شوی اوسېدی. په کاروبار داسې تاثیر وکړ، دغه هیروینو ته چې راواوختم یوه میاشت دوه میاشتو کې مې اعتبار هم له لاسه ورکړ، وظیفه مې هم له لاسه ورکړله. او وادی کور اعتماد میم الله سوار قائد میم بند شه چا کار مزدوری نه در باندې کوي په دې عمل کې دا غدری کال د شی سره زلا سو گریوان ولما ترنه نه پوري په دې عمل کې شی کم نظر درته کوي درې کال ز دغه هیروین استفاده کومه تقریبا اس مشخص معلومه دي 2.5 لک غیر له دې غریبی نه چې ما کړی دغه ز قرضاره شوی د سه حالت په مارغه چې ز دغه د خپل د فامیل سرپرستی نم ز دوی بیخی محروم کړلما دا اوس په حالم چې زه کوم چې وسم ادم د احتیاج ژوند ده د بل چا جایده نو اوس موږ په خپل جایداد کې د احتیاج یو کوم وخت کې چې زه روغ ولم خدای شته ده چې تورخم نه بروا وکړم ټلیفون نه بشرو سوله دا د خپل ورور وراره وبل وبل هر یو سره ما کومک کاو نو اوس چې زه درته وایم چې روپۍ اعتبار نه لرم باید وی مانی اعتبار هم صفر ته رسیدلی ده مجبور شوم سرک مې نیولی موټر مې درولی دي اس یو شپې یو شپه برابر شو همدغه چنډیوالانو سره بس خبر م جوړه کړل ووت سرک ته د غټ موټر مو دروله 1500 روپۍ وسره ما مخشت د نشې بده برخه مې دغه د شي مخ خپل میرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې لکه هغه ساحه هغه اتاق هغه جای بیخي تر کې کوم شي باندې چې زه لاس ووهم هغه شینم دا استفاده نه کوي بیخي ایسته غورځوي دا ډېره ترخه هغه د ما چې خپله ښځه مې څومره په مینه او څومره په هغه باندې کړې ده انسان باندې ډېر بوج راځي دغه اوس د ما ځکه پټای هر چای چې دا رانه نیولې دي واکو اختیار د کور او تګ راتګ دا ټول رانه نیولې په وجه د همدغسې زه په غلطه لار روان یم ما مغزه به کار نه کوي یاتمانې نه کوي ما ځان ملامت کړلی
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بیوزله ماشوم دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي شتمن سړی د کار لپاره له ځانه سره بیایي خدا نه ورته وایي چې څه کار به کوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څه کار ورکړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا
پلار دې څه کار کوي
پلار نه لرم پلار مې مړ شوی دی
مکتب وایي
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي
بس کله څلوېښت او کله 50 افغانۍ ګټم
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي
نه گزاره مو نه کیږي خو وچه ډوډۍ پرې کیږي
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی
ډېر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې 200 افغانۍ درکوم
نو زما مکتب به څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سمه ده خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم که دې خوښ نه شو مه یې کوه
ښه سمه ده تر ځه چې ځو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فرید بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی موږ ټول د سره کار کوو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
ها ها ډیر ښه
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي دا وایل چې زما کار بچوي ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
ښه
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ وروړې
نو ولې پټ وروړم
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو مونږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سردار
بلې جی صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچی چیزو
سما ده درځه چیزو
استاد چیرې روان یې
د هزوی می مکتب ته رسوم
ښه اجازه ده موټر تلاشی کوم
قومندان صاحب په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشوم مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشی کوم که شی نه و بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دې راکړه
قومندان صاحب په بکس بل شی نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر وبه ګورو چې کتابونه دي که بل شی
ها دا دې وګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دي
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب
درواغجانه دا کتابونه دي که هیروین ته اوس ما غولوې
څه شی هیروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي سربازه
بله قومندان صاحب
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زیتې بوزو
سمه ده قومندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاله روانو حالاتو ځان خبر کړئ.